Radio.
Radio Azadi. السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیت 15 بجې شوې. نن دوشنبه د وګي اسمبلیش په گوښتمه او د سپتمبر 14 نیټه ده. د سهارنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا جوړه کړې او وخت نا وخت غونډې جوړوي. پرون هم په ترکیه کې د غونډې ته په وینا کې عبدالرشید دوستم د موازی حکومت د جوړولو خبره وړاندیز کړې. عبدالرشید دوستم ویلی چې د طالبانو پر ضد په مبارزه کې دای برلاسه کیږي او ادای کړي چې کولی شي د طالبانو حکومت مات کړي. طالبان الله د دوستم د ادا او څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې تر دې دغه پخواني سیاسي مشران ازمایل شوي څیرې بللی دي. امریکایي چارواکو ویلي چې د طالبانو د مخالفه ډلو پوځي ملاتړ نه کوي، خو له غیر طالب مشرانو او د طالبانو له سیاسي مخالفینو څخه سیاسي ملاتړ کوي او لید کاته ورسره کوي. په هرات کې د 15 خوانځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان لمخې تمه ده د څه باندې 60 میلیونو افغانیو په لګښت په دې پروژو کې د هرات په ښار او څو ولسوالیو کې یو شمېر ښوونځي او دینی مدرسې ترمیم او ورغول شي. دا ښوونځي او مدرسې د پوهنې وزارت په بودیجه بیا رغول کیږي. طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ټولو ولایتونو کې د دینی مدرسو بیا رغونې ته مخه کړې ده. د 2023 کال په پای کې د یوې سروې په اساس د دینی مدرسو شمیر له 9000 اوښتی. د فوټسال په نړیوال جام کې نن 4 لوبې کیږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. ایران له وینزویلا سره مخ کیږي. تاجکستان له مراکش سره لوبه لري او ګواتیمالا به د فرانسې په وړاندې ولوبېږي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. افغانستان 6-4 د انګولا په ماتولو بریالی شو. د فوټسال نړیوال جام په ازبکستان کې روان دی چې 24 ټیمونه پکې برخه لري. او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یو هوایی حمله کې په ډیر احتمالي ډول سره 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوی دي. د اسرائیلو د پوځ استخباراتو د 3 وژل شوی یرغمل په اړه د خپل لاسمیشتنیو سیړنو پایلې خبرې کړې دي. نیک بایرز، رون شرمن او الیا تولدانو هغه 3 اسرائیلیان دي چې د اسرائیل په هوایی برید کې وژل شوی. اسرائیل پوځ ویلی په غزه کې د حماس د پوځ ډلې دی و مشر احمد غندور د وژنې په هدف هوایی برید کړی و، خو د 3 یرغملو اسرائیلیانو له ځایه دوی نه و خبر. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په ایران کې یو شمیر بی اسناد افغان کډوال له خوانځیو منع شوي.
اینجا که مدی ما الان نمتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمی کنه.
د منی او یخنی د موسم له پیل سره بیا په افغانستان کې دننه تر خیمو لاندې کسان شکایت کوي چې له کړاوه ډک ژوند لري. د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان انګولا ته ماتې ورکړه. په مرکزی او ختیځ اروپا کې شدیدو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د چک جمهوریت او اوسیدونکو وایي
موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي.
کندهار کې د انګورو بڼوالان وایي سږ کال یې ګټه وټه ګلۍ او د پاکستان لوړې تعرفې خرابه کړې.
خبری مجلې تر پای
زموږ ملتیا وکړي. نور راپورونه هم درته
دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبري مجلې د سر راپورته په ایران کې یو شمیر بیا اسناد افغان کډوال وایي چې د ایران خونځي د دوی ماشومان نه مني د ایران د کرمان والی هم په دې ورسېو کې ویلي چې په دغه ولایت کې د خونځي مدیران د ناقانونه کډوالو د سبتولو حق نه لري او که داسې وکړي قانوني چلان به ورسره وشي دغه تل یو شمیر زده کوونکو هم د ستونزه ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي تفصیل له صفی الله سانک زیاور
زهرا یو وړه افغان جلید چې د طالبانو لخوا د جنونو پر زده کړو تر باندې زورسته د تعلیم لپاره لخپلې کورنۍ سره ایران ته تللی خو هلته هم له دې نعمته محرومه شوې هغې ازادي راډیو ته وویل
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم د مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم اینجا که میریم ما تقریبا چند بار آموزش پروریش و حتی خود مدرسه رفتیم میگه افغانی را یعنی دستور آمده که ثبت نام نمیکنه
د ایران په اصفهان کې هم یو افغان مهاجر قدر رضایی له افغانستانه د خپلو خویندو ورونو د تعلیم لپاره ایران ته کډه شوې خو هلته څو ځلې دولتي ښوونځیو ته په مراجعه په دې بریالی شوې نه ده چې خپلو خویندو ورونو نوملیکنه وکړي
فعلا در ایران ما دو خواهرم و یک برادرم را در مدرسه شامل نمیکنه به خاطر کې میگه اتباع نباید در مدرسه های دولتی حضور داشته باشه
ایرانی چارواکو په دې ورسېو کې د کرمان په دولتي ښوونځیو کې بیا اسنادو کډوالو پر نوملیکنې بندیز لګولی د مهر خبری آژانس د خبر له مخې د کرمان والی محمد مهدی فداکار د دغه ولایت د پوهنې د شورا غونډې ته ویلي د ښوونځیو مدیران د غیر قانوني مهاجرینو د ثبتولو حق نه لري هغه خبرداری ورکړی کوم ښوونځی چې له دې فرمان څخه سرغړونه کوي قانوني چلند به ورسره وشي اخو د ایران د پوهنې وزارت ویاند علي فرهادي څو ورځې وړاندې ادعا کړې وه چې په دغه هیواد کې د تعلیمي فصل په پیل سره به په ښوونځیو کې د ټولو قانوني او غیر قانوني افغان مهاجرینو له ماشومانو سره د بشر دوستانه قوانینو له مخې چلند وشي هغه زیاته کړې وه چې په ښوونځیو کې د کډوالو ماشومانو نوملیکنه د کورنیو چارو وزارت په دستور ترسره کیږي ایران د افغان کډوالو لپاره نه ختمیدونکې ستونزې لري د ماشومانو تر ښوونځیو ورهاخوا یوه بله لویه موضوع په دې وروستیو کې هلته پر افغان کډوالو د وچې ډوډۍ د پلور بندیز و چې ګڼ عکس العملونه یې وپارول څو ورځې وړاندې د کرمان د یوې نانوایي په ښیښه باندې د هغې خبر پاڼې عکسونه خپاره شوي وو چې پکې د سیمې چارواکو په ادباو چې هلته په لویه کې افغان کډوالو ته ویل کیږي د وچې ډوډۍ پلور منع کړی او سرغړوونکو ته یې د سزا ګواښ کړی و مخکې هم په پلازمینې تهران او ځینو نورو ښارونو کې د وچې ډوډۍ پر اخیستلو محدودیت لګېدلی و افغان کډوال هلته د خپلو ایراني ملګرو او خپلوانو په مرسته چې کارتونه لري وچه ډوډۍ او نور د اړتیا وړ خوراکي مواد اخلي ځکه په افغاني تذکرو او پاسپورټونو څوک سودا نه پرې پلوري
و موردل چې د ایران په کرمان کې پر هغه افغانانو د خوندزیو د تاک بندیز لګول شوې چې به اسناد دي که څه هم د ایران دولت مرکزی دولت ویلي چې د غسیه وستون زنشته خو په مرکزی ایران او د غراس په کرمان کې افغان کډوالو ازادي رادیو ته تایید کړي چې ماشومان خوندزیو ته نه پرې خودل کیږي ملورته د منی پرانګ دی کې دوه سره په افغانستان کې تر خیمو لاندې میشتو کورنۍ او د راستانه شو کډوالو اندېښنې زیاتې شوې دوی چشمیرې راستانه شوې یو شمیرې راستانه شوې کډوال یو شمیرې د روسي طبي پیښو ځپلې دی وای لکړاونو ډک ژوند تیروي او ماشومان هم په بیلابلو ناروغیو اخته دي دوی له حکومت او مرستندوی موسسو د سرپناه غوښتنه کوي تفصیل له فیروزی عزیزی نه وو
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې هیواد ته وروستي راستانه سوي کډوال او د طبي پیښو له امله ځپل سوي افغانان وایي په سختو شرایطو کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د منی راتګ اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي د ننګرهار ولایت د سرخ رود ولسوالۍ اوسیدونکی عزت خان چې نږدې دوه میاشتې مخکې د شدیدو طوفانونو له امله ورور او د هغه اووه ماشومان مړه شول وایي پاتې نوره کورنۍ لا هم سرپناه نه لري عزت خان ازادي راډیو ته وویل
نه چې بټې نه دوی راغلي دي دلته دوی سرپناه نه لري کور نشته دي دوی د سخت مشکل سره مخ دي کله دوی د سرپناه غو مخړل شنو دا ډیره خې ځکه چې د ماشومان دي تقریبا چې اته کا سپامل پاتې دي او دوی کې واړه ماشومان هم دي جنوکیم دي نو زمې را روان دي یخنی ده او دا چې کورونه هم دلته نشته دي چې به ولونی سو یا په کرا باندې خو مشکل ده
بلخوا د بغلان ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکو صبر الله محقق وایي چې د ساور میاستې په لومړیو کې په دغه ولایت کې د زورګونو نورو کورونو په ګډون شدیدو سیلابونو له دوی هم کور او د کور ټول وسایل اخیستي او اوس په ناچاره حالت کې د تر خیمو لاندې ژوند کوي. صبر الله وایي په دې ولسوالۍ کې د اکثرو خیمه میشتو سیلاب ځپلو ماشومان سخت ناروغان سوي دي.
د اثر سرازیر شدن سیلاب خانه و کاشانهاشان از دست دادن. شب سرد است و روز گرم، طفلکاشان بس مرضای ما.
کورونا کرنیز ځمکه باغ د کور وسایل هر څه مو له لاسه ورکړل. شپه سړه او ورځ ګرم وي. په ټولو خلکو ماشومان بیلابیل ناروغیو لکه تبې، ټوخي، سردرد، سینه بغل شری پیدا کړی او پرې اخته شوي. د ټولو اندېښنه همدا ده چې د ژمي ناورین به تر اوړي بېرحمه وي. که موږ ټول همداسې تر خیمو لاندې پاتې شو، ممکن ماشومان تر دې بدتره ناروغیو باندې اخته شي او هغه وخت به بیا ټول تر واورو ورښتونو لاندې پاتې شو. د هغه وخت پر ځای چې بیا مو خلک تر واورو لاندې راباسي، ښه به دا وي چې همدا اوس د دې خلکو لاسنیوی وکړي او وژغورل شي.
سږ کال په سرلي کې د هېواد د ګڼو نورو ولایتونو په ګډون په بغلان ولایت کې تر ټولو زیاتو شدیدو سیلابونو په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه کړې او سلګونه کسان پکې مړه او زوبل سول. په هېواد دننه د اقلیم بدلون له امله د شدیدو ورښتونو، سیلابونو، زلزلو او ګڼو نورو پېښو تر څنګ سږ کال هم زرګونه افغانان له ګاونډیو هېوادونو بیرته خپل هېواد ته راوشړل سول، چې دا لړۍ لا هم روانه ده. د ننګرهار د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی او د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست پرویز ازادي راډیو ته وویل چې هېواد ته له تیرو شپږو میاشتو راستنېدو راهیسې لا یې هم سرپنا نه ده موندلې او د هوا سړېدو ته اندېښمن دی.
پنجاب د ګجروان را کډوال شوی، موږ د خیمې اوسیدونکو زیا خیمه کې اوسه وو، زیم نشته. د راتلونکي ژمي ته ډېر پاندېښنه کې موږ حکومت نه دا هیله ده چې موږ ته سرپنا جوړه کړه. نور مې جوړېدو وس نشته. ډاک پراته وي چې نه چار دیوالې شته نه دغه شته.
سرپناو او کورونو ته د دغو اړمنو د غوښتنو په اړه طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او د کډوالو چارو وزارت ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او غوښتنې داسې مهال دي چې تازه نن یکشنبه د سپتمبر 15 د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په 12 ولایتونو او سلنګونو کې د تیزو بارانونو، تالنده برېښنا، بادونو او سیلابونو د پېښېدو خبرداری ورکړی دی. د دغه وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران ووري چې اندازه به یې له 15 میلی متر پورې وي. د بیان پر بنسټ د سلنګونو په شمول په ځینو لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د توندو بادونو د لګیدو خبرداری هم ورکړل سوی چې سرعت به یې په ساعت کې تر 70 کیلومتره پورې وي. د یادونې ده چې سږکال طبیعي پیښو او وچکالیو د افغانستان بیلابیل ولایتونه په بېسارې توګه وځپل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په خپلو راپورونو کې اندېښنې ښودلې چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او دغه هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدو سره بشري کړکېچ او لومړنیو بشري مرستو ته د خلکو اړتیا څو چنده زیاته سوې ده.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونه زموږ د ویب سایټ لپاره هم اوریدلی شئ. د ویب سایټ آدرس دی azadiradio.com. افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې د انګولا لوبډله ماته کړه. په دې بریا سره افغانستان درې مهم امتیازونه ترلاسه کړل. افغانستان بله لوبه چهارشنبه له ارجنټاین او راتلونکې شنبه له اوکراین سره لوبه لري. تفصیل له صفی الله استانی کې زیاتره.
افغانستان د فوټسال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له افریقایي اتل لوبډلې انګولا څخه شپږ پر څلور وګټله. د افغانستان له لوري رضا حسین پور، اکبر کاظمي، مهدي نوروزی، حسین محمدي، امید قنبری او فرزاد محمودی ګولونه ووهل. انګولا په لومړۍ نیمایي کې یوازې دوه ګولونه وهلي، خو په دویمه نیمایي کې په وروستیو څو دقیقو کې دوه نور ګولونه هم ووهل، چې په هغه کې هم یو ګول په خپله د افغان ګول ساتونکي په تېروتنه وشو. افغانستان په دې بریا سره درې امتیازونه خپل کړل او د جدول دویم ټیم شو، ځکه په بله لوبه کې ارجنټاین او پر یو اوکراین له مخې لرې کړ. د افغانستان او انګولا د لوبې غوره لوبغاړی اکبر کاظمي شو چې وتوانی دوه وارې د افغانستان په ګټه ګول ووهي. د افغانستان د لوبې لپاره په ازبکستان کې میشت افغان کډوال هم ورغلي وو چې شمېر یې شاوخوا 2000 تنه ښوول شوی او د افغان ټیم مینهوالو تر پایه خپل لوبغاړي تشویق کړل. د افغانستان بل لوبه چهار شنبه د ارجنټاین په وړاندې ترسره کیږي چې هغه به هم د تاشکند په هومو سالون کې وشي. د فوټسال د ملي ټیم روزونکي مجید مرتضایی د انګولا په وړاندې د بریا او د راتلونکي لوبې په اړه وویل:
من توقع بیشتری داشتم ولی استرس جام جهانی یه مقدار به بازیکنامون
زما توقع تر دې ډېره لوړه وه، خو د نړیوال جام فشار یو اندازه په لوبغاړو باندې حاکم و. موږ ګول واهه او انګولا هم بیرته ګول ترسره کوو، خو بیا موږ وتوانېدو لوبه ښه کنټرول کړو او بالاخره یې وګټو. د راتلونکي لوبې په اړه باید ووایم چې ارجنټاین او افغانستان لوبه به د دغه نړیوال جام یوه تر ټولو ښه لوبه وي، ځکه افغان لوبغاړي چې زه پوهېږم د ښو ټیمونو په وړاندې ښه لوبه کوي. د فوټسال په نړیوال جام کې د افغانستان په اولنۍ بریا باندې ګڼو افغانانو او د فوټسال مینهوالو خوښي ښودې. له دې ډلې ځینو مهمو ورزشي څیرو له هغې جملې د کرکټ پیژندل شوي ستوري راشد خان دا د افغانستان تاریخي بریا بللې او د فوټسال ملي ټیم ته یې د لا زیاتو بریاوو هیله کړې. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون هم لیکلي چې افغانستان په نړیوال جام کې بریا ته ورسید. د فوټسال په نړیوال جام کې چې دا وار د ازبکستان په کوربتو پیل شوی، د نړۍ د فوټسال 24 غوره لوبډلې ګډون لري. په دې کې د افغانستان په څیر ټیم هم شته چې لومړی وار نړیوال جام کې لوبیږي، خو د برازیل په څیر څو دورهیي اتله لوبډله هم حضور لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو تاسو که انټرنیټ لری کولای شئ په پلی سٹور او یا هم اپل سٹور کې د ازادي راډیو اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ. نو دغه اپلیکیشن ډیر وزن نه لري، تاسو کولای شئ چې هلته 24 ساعته ازادي راډیو واوري. اوس هم راځو دې ته چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې وروستۍ دوه ورځې د سختو ورښتونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلې دي. په رومانیا کې څلور کسان او په پولانډ او اتریش کې هم دوه کسان په دغو سیلونو کې مړه شوي. په چک جمهوریت کې څلور کسان لا درک دي. دغه سیلاونه په روسي الکتر لګه دو لسیزو کې کمساری بلل شوی دی. تفصیل له صفی الله سنگزیناور.
اندېښنې شته چې د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي، ځکه لا د ژغورنې عملیات روان دي او ګڼ خلک په سیل ځپلو سیمو کې ایسار پاتې دي. په چک جمهوریت کې چې په تیرو دریو لسیزو کې تر ټولو خطرناکه سیلونه پکې راوتلي، ختیځ او شمالي برخې تر نورو زیاتې زیانمن شوي. سلګونه کلي دغو سیلونو لاندې کړي او په سړکونو باندې د سیندونو په څیر اوبه بهیږي. د چک پوز په هیلیکوپترو کې له سیل ځپلو سیمو ایسار کسان خوندي ځایونو ته وړي. چارواکو هلته د هیواد په ګوټ ګوټ کې شاوخوا نوي سیمو کې د زیاتو سیلونو د راوتلو خبرداری ورکړی. ګڼ تاورونه د یسنیک په نوم یوې سیمې کې چې د پولنډ سرحد سره نږدې ده اوښتي. د دې سیمې اوسیدونکي اسوشیټډ پریس ته ویلي: موږ انتظار یو چې وګورو پلونه د سیل په وړاندې تاب راوړي که نه. که چېرته اوبه ترې واوړي نو بیا به ټولې سیمې لاندې کړي. د چک جمهوریت صدر اعظم پیتر فیالا ویلي: دمګړی د خلکو ژوند مهمه دی او چې باید وژغورل شي. د یک شنبه تر سهار 2000 کسان خوندي سیمو ته وړل شوي، خو د لسګونو زره کسانو په کورونو کې برېښنا نشته او د اوبو په څیر نور خدمات هم ممکن له خنډ سره مخ شي. د چک په ګاونډ پولنډ کې د کلودزکو په سیمه کې یو کس سیل وړی او مړ کړی دی. د پولنډ صدر اعظم ډونالډ تلسک د یک شنبه په ورځ دغه کس مړینه تایید کړه. د پولنډ په جنوب لویدیځ کې په یو لوی بند باندې هم اوبه اوښتي او خطر شته چې ګڼې سیمې اوبه یوسي. د پولنډ په دې سیمه کې چې تر ټولو زیات زیانې لیدلی، ژغورونکو شاوخوا 1400 کسان ژغورلي، خو ژغورندویو ډلو په پوځ غږ کړی چې د دوی ستا ودانګي ځکه په یوازې سر د خلکو په ژغورلو او د پیښې د زیانونو په مخنیوي وس نه رسیږي. په اتریش کې هم د ژغورنې ټیم یو غړی چې د خلکو په مرسته لګیا او د سیلونو په نتیجه کې مړ شوی. د اتریش مرستیال صدر اعظم ورنر کولګر د هغه مړینه تایید کړې او له چک جمهوریت او سلواکیا سره نږدې سیمې سیل ځپلې او زیانګالې سیمې اعلان کړې. په رومانیا کې بیا د شنبې په ورځ د سیلونو په نتیجه کې د څلورو کسانو د مړینې خبر تایید شوی. هلته سلګونه سیمې سیلونو زیانمنې کړې او خلک په ستونزو کې دي. ژغورونکي ټیمونه د رومانیا په ختیځو سیمو ګالاتیا واسلوي کې د خلکو په ژغورلو لګیا دي. سیلونو د اروپا په مرکزی او ختیځو برخو کې د لسګونو زرو کسانو ژوند اغیزمن کړی او اکثر لوی لارې او د ریل پټلۍ چې ښارونه له یو بل سره وصلوي تر اوبو لاندې دي او په ګڼو سیمو کې ټرافیکي پیښې هم شوې دي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو په همدغه واتس اپ شمیرو مونږ ته ګڼ شمیر اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي. مونږ یو شمیر د دغه خبری مجلې په پای کې تاسو ته خبرو. هیله ده چې د مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
لا خبرونو ور اخوا
لکه څنګه چې درته وړاندې یادونه وکړه، په دغه ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. خو ترې مخکې راځو دې راپور ته چې کندهار کې د انګورو باغ لرونکي وایي حاصلات یې د تیرو ورښتونو له امله کم شوي دي، او په ورته وخت کې پاکستان هم پر افغان تازه میوو او سبزیو ګمرکي محصول لوړ کړی چې د دې ولایت باغ لرونکي او سوداګري له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل له محمد صادق رښتینی اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ د انګورو باغ لرونکي خپل محصولات په کریټونو کې ځای پر ځای کوي. دا جا عبدالحیا او قدرت الله په نومونو د جړې ولسوالۍ د باغ لرونکي وایي بے وخت بارانونو د انګورو حاصل کم کړي او پاته حاصل هم هیڅ ګټنه لري، ځکه چې په وینا د پاکستان د لوړ ګمرکي محصول عمله دوی مجبور دي چې په کوردنن خپل انګور په ارزانه به وپلوري. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سړی خونی ورته جوړ کړي څو په داسې حالاتو کې خپل د انګورو حاصلات وساتي.
په پلاغ مر په سړی کې جلی را باندې وځي، مر په باغو باندې جلی او سولې جلی سره خوش کړه باغونه، بیا چې هغه سره په پاته میوه چې سول هغه بیا اوس پاکستان ټیکس را باندې لور کړی دی، خاص یا په کریو کې دي یا په ټیکس کې دي. په انګور نشي سره دغه کولای در مثال در رانیونګې مصرف ډیر دی، اوس دوی شی مصرف دی یو ایسا انګور ته پاتېږي.
سمه مجبور یی چې د لپریژ دوه هم خرابې ژورسته کې پر مخ پس ختمېږي. اوس که تاوانې کګټي چاره لاري موږ مجبور یو چې یا تجارانو یا مثال حکومت د اشټلون او د یخ خونې جوړې کړی وای بیا بدلې موږ سره ساتل بیا بدون تاوان نه راوستي.
د یادونې د چې پاکستان د جولای ل لومړی نیټه څخه د هیوات پر افغان میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیال وړکړه، چې نه یوازې باغ لرونکي بلکې سوداګر هم د دې لوړې مالیې له امله زیات زیان ویني. د حاجی سعدالله په نوم یو افغان سوداګر وایي د طالبانو حکومت باید د پاکستان له بازارونو پرته نورې مناسبې لارې چارې هم ولټوي تر څو دوی تل له دې مجبوریت خلاص شي.
موږ د خپل دولت سره یلو ارزو ده چې باید موږ د پاره بدیل لارې پیدا کړي، بیا پاکستان کلار نه وړي، باید بدیل نورې لارې پیدا کړي، عربي ممالک ته لارې پیدا شي، ایران او روسیه او تاجکستان او ازبکستان دا نور هم ساګانو ملکو ته باید موږ لار ولرو، باید څو در څو به موږ د پاکستان ته چاچ څو در څو به چې دی وایي موږ به وکړو.
خود کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسولین وایي چې د پاکستان لخوا د لوړی مالیه سربیره د هیوات د انګورو صادرات پیل سی او هر ورځ تر شپږ موټر پورې انګور صادریږي. د خونی مرستیال انجنیر عبدالباقی بناوي دا ډول ستونزې د دواړو هیوادونو سوداګری زیانمنوي او حکومتونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری لپاره دایمي اسانتیاوي رامنځته کړي.
زموږ انګور په هغه وخت کې 9000 افغانۍ د پښتن ځنی اخیستلې او اوس 8000 افغانۍ ځنی اخی، د خپل درې څلور چندر پر دې دغه بالا سو انګور تازه میوه ده، دا هغه قیمت لوړېدل د هغه بیخي به زحمت برداشتولی شي، نو په دې خاطر باندې حتما د هغه مکر مارکیټ منفي تاثیر اچي او د هغه په خرڅولو په فروش کې هم بد تاثیرات لري. په اصطلاح
پاکستان ویلي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF د پور د شرطونو لامل له افغانستان څخه پر ورتلونکو میوه او سبزیجاتو اتل سلنه مالیه زیاته کړی ده. خو افغان سوداګر وایي پاکستان تل د افغانستان د تازه میوه د حاصلات پر مهال سرحدي او ګمرکي ستونزې جوړوي.
اوریدونکو د دې خبري مجلې روسای راپور اخلو د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د لسګونه میلیونه افغانۍ په لګښت یو دیرش بیلابیل پروژې بشپړې شوې او په زرګونو کسانو ته اسانتیاوي چمتو کړې دي. نور تفصیل له رحله انوري نه اورو.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې ځایي چارواکي وایي په تیرو دوه کالو کې د مرستندوی ادارو په مالی مرسته یو دیرش پروژې بشپړې شوې دي. د یاد ولسوالۍ سرپرست ولسوال مولوي عبید الله توپان وایي په بشپړو شوو پروژو کې د پاکو اوبو رسولو، ویالو، سربندونو، سرکونو، روغتیایي مرکزونو او چک بندونو جوړول او ترمیم شامل دي چې پرې د خیریه بنسټونو او مرستندوی ادارو لسګونه میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی.
د انکشافي کم پروګرام آبادی جوړ شوی ده. لله الحمد یو دیرش بیلابیل پروژه بشپړ او تکمیل او کار سپارل شوی ده.
د سیمې اوسیدونکو به د پروژو بشپړېدو سره ورته زیاتې اسانتیا وچمتو شوي. للمي ځمکو ته یې اوبه رسیدلي او د څښاک اوبو ستونزې هم حل شوې ده. د نګراج اوسیدونکو احسان الله او محمد شفیق وویل د دوی په کلي کې د اوبو ذخیره کولو درې ډنډونه جوړ شوي خو تل پکې اوبه نه وي. په وینا یې که له سیند څخه ورته د لمریزې برېښنا په وسیله اوبه اوچتې کړی شي نو د پټیو د خړوبولو ستونزه به یې په بشپړ ډول هواره شي.
دا موسم سره هماغه دو میاشتې درې میاشتې او دو میاشت درې میاشتو بعد وچیږي بیرته چې هلته خور کې اوبه وچی شي او دلته ذخیره بیرته خالي پاتې. او که چېرته مسؤلین دې ته توجه وکړي چې دلته کوم سا یو سیستم ورته برابر کړي چې دلته دوامدار اوبه وي.
او دغه ډنډونه چې موږ ته جوړ شوي دي دلته زمونږ زمکه په خوا یو فصله وو، غنم پکې کرل کېده. نو اوس چې دی خلک په دې تمه لري چې د حوضونو کې اوبه کمې دي نو دلته نږدې سینه روان ده. یې سینه چې پایپونو په واسطه د حوضونه ډک شي او تر څو دا خلک جوارم وکړي نور ترکاري هم وکرل شي نو دا به ډېر ښه.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې په داسې حال کې د دوو کالو په موده کې د یو دیرش بشپړو شوو پروژو په برکت په زرګونو کسانو ته د کار زمینه او د ژوند اسانتیاوې چمتو شوي چې په یاد ولایت کې لا هم زیات کلي او درې له سرکونو او د ژوند له نورو سهولتونو بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو
ګران اورور زه مصطفی ولاد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته وایس میسج پرې خوسته د هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر ته زر راکې. اورور دلته ډیر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډیر په بد حالت کې اورور. نو اورور دغه دې مونږ د مشکلات دغه دی اورور. زما یو کاکا دی د تقریبا د دروش پیته سلوش پیته کالو عمر لري چې تقاوت شوی دی. تقاوتین ورکې د طالبانو له عمله تقاوتین ورکې او بل می پلار شه دغه د مایوب د معلول ده. هغه تم دغه تقاو مایوبینه ماشنه ورکه چهار و خرور ورشي ورته وای ورته وای چې نه ورور تاسو باندې آرام دی او د خپل طالبان ته ورکه مونږ تاسو ته نه راکې. نو تاسو هیله ده چې زمونږ د هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي زمونږ نور مو وخت نه سم خوشپانه د تغړم.
کله چې په سرور د سوال کې طوفان راغو از سرور سوالی کې شیخ مصری خارګوټ دی شورا مسول یم. چون مونږه دا سهم تو پانډی رضیات زپلې ده په مجموع کې اغمر هزاره اثرات په شیخ مصری خارګوټ نه ولا کسنګې په نورو صاحبانه خو په چون دا سهم په تو پان زپول لاندې و چې مجموع کې مونږ اوس پرې څلور شبکې دی او بو چې د مختلفو بین المللي مؤسساتو لخوا جوړې شوې دي په کامل توګه قطع دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی تقریبا تر 2000 او ټیرو دیک شاوخوا په میلیونه دی او بو دی کم اکثر مخ دی بالکل په غساو کې وبنشته دی. په زمون کې به ساحه کې زموږ زخمیان دي. زموږ معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوس پر زموږ 2500 فامیلا د مریض شمسیونه به برخه شوې دي چې دوی دغه ساحه چون ډیره دی خار نه لري ده. په جګه ساحه ده ولمر سره ډیر زیات دی ورکې خلک ډیر غریب دي ستونزې ډیرې زیاتې دي. شمسیانې مکملې ختمې شوې دي. نو هله مده چې تاسو تاریخ نه زمنګ دی ولست رسیدګی وشي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم پای ته ورسیدله. د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره زما همکار مقیم نائب استودیو ته راغلی. نائب صاحب ستړي مشه، سهار مو
په خیر. ډیر ښه راغلی. زنده باشین، خوش آمدی. مونده نه.